دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سره کتلې دي. ترکیې نن د دوشنبه په ورځ د نیول شوو داعش وسلوالو خپل هیوادونو ته سپارل پیل کړل، او د امریکا د سازو مجلس سر له دې ونۍ په علني غونډو کې د جمهور رئیس د عزل کولو تحقیقات پر مخ بیايي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د نورستان خلک وایي حکومت دی په دغه ولایت کې د دینی مدرسو انکشاف ته پام وکړي.
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش توجه باید وشي چې هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
د تیرې هفتې رئیس په هلمند کې د برېښنا د تعرفې د بیې د لوړوالي له کبله خلکو اعتراضونه پیل کړي دي، او د هلمند د برېښنا د شرکت دروازه یې تړلې ده.
هغه مورم بالا پرېږده، من زیروه، من پازابوه.
د امریکا د اساسو د مجلس د استخباراتو جرګهګۍ سر له دې ونۍ نه په غونډو کې د واکنه د جمهور رئیس ټرمپ د لرې کولو دپاره تحقیقات مخې ته بیایي. په دې باره کې هم رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI رئیس جنرال فیض محمد نن کابل ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر اکمل وایي دغه پاکستانی هیئت نن په کابل کې د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کتلې دي.
ملي امنیت سلاکار نن د پاکستان د استخباراتو له مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د روابطو د عادي کېدو، د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره د یوې تخنیکي کمیټې د رامنځته کېدو، او په پېښور کې د افغان مارکیټ پر سر د رامنځته شوې شخړې د حل پر سر بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د پاکستان د هیات په داسې حال کې کابل ته تللی چې د ISI ادارې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ایزار کړی و، او د افغانستان حکومت په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوړ رتبه جنرال مارک ملی ویلی دی چې امریکایي قواوې به څو کاله نور هم په افغانستان کې پاتې وي. جنرال مارک ملی د یکشنبه په ورځ د ABC تلویزیون سره په مرکه کې د امریکا نه د باندې د امریکایي عسکرو په موجودیت او د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې د هغوی په رول غږېدلی دی. جنرال ملی زیاته کړې ده، موږ د دې دپاره افغانستان ته ولاړو چې بیا د دهشتګرو ځاله نه شي چې په متحده ایالتونو یې برید کړی وو. جنرال ملی ونه ویل امریکایي قواوې به څو نور کلونه په افغانستان کې پاتې وي. خو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په تدریجي ډول د افغانستان نه د امریکا د عسکرو د ایستلو خبره هم شوې وه.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د جمهوری رئیس د انتخابات یو بل کاندید ګلبدین حکمتیار هم د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو سره مخالفت ښودلی، او ویلی دی چې څلور څلوېښت په سلو کې رایې هم جعلي دي. ښاغلی حکمتیار نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک پرته 1.2 میلیونه رایې صندوقونو ته اچول شوي دي چې په دې حساب د جعلي رایو شمیر 40% ته رسیږي، او 1.5 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی.
په خوست کې 15 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د خوست امنیتي چارواکو ویلي دي چې د ترازی او لیشیرو په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په برید او د بم په چاودنه کې 15 پولیس یو څارنوال وژل شوی او درې نور زخمی شوي دي. د خوست امنی قومندان سید احمد بابزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا 11 بجو شاوخوا کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې حقله څه نه دي ویلي.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال کې په طبي غازو د برېښنا د تولید فابریکه فعاله شوه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دغه دستګاه چې په طبي غازو چلیږي او د 40 میگاواټ برېښنا تولیدوي پرون په امتحاني ډول چالانه شوه. د دې وزارت وایان عبدالقدیر مفتی نن امریکا غږ ته وویل د دې فابریکې برېښنا په جوزجان، سرپل او فاریاب کې هغو کورونو ته ورسول شوه چې برېښنا نه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره له طبي غازونه هم کار واخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اروپایي اتحادیې د بارنیو چارو وزیرانو نن په دې باندې غور پیل کړی دی چې د ایران د یورانیم د غنی کولو د پروسې بیا پیلیدون وروسته څنګه د هغه هیواد سره شوې اتمی موافقه په خپل حال وساتي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی دی چې اتمی موافقه ته متحد پاتې کېدل به ایران ته فرصت ورکړي چې راتلونکي کال کې د ملک نه بار وسلې واخلي او وی پلوري.
د اناتولیا خبری آژانس په راپورټ کې ویل شوې دي
چې سیمه او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کښناره دوه د واشنگټن د سټیډن اوریا د برتانی د پاوز یو پخوانی صاحب منصب چې په سوریه کې د سپینو خولیو خیریه ټولنه جوړه کړې و نن سهار وختي مړی د ترکیه د استنبول په ښار کې پیدا شو. د خبر تفصیل د زمین مومن ناوري.
د اناتولیا خبری آژانس په راپورټ کې ویل شوې دي چې د جیمز لی میزوري مړی نن سهار یو شمېر خلکو چې د سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان وو د هغه د کور سره نږدې پیدا کړی. پولیسو ویلي هیڅوک د هغه کور ته نه دي ننوتي او نه هم څوک ترې بهر راوتي او ګمان کیږي چې هغه به په خپل مرګ مړ شوی وي. پولیسو د پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي. دې پوځي میرمنې پولیسو ته ویلي چې هغه د ذهني فشار د کمیدو په خاطر دوا خوړله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیو نه نشریږي. ترکیې نن د دوشنبې په ورځ د نیول شوو داعش وسلوالو خپلو هیوادونو ته سپارل پیل کړل. د ترکیې یو چارواکي ویلي دي نن د امریکا یو اوسیدونکی چې په سوریه کې د داعش دپاره په جګړه کې برخه اخیستې وه شړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې یو جرمني او بل هالنډی به هم نن وشړل شي. وزارت همدارنګه ویلي دي چې د جرمني نور اوه اوسیدونکي به د همدې میاشتې په 14 وشړل شي. امریکا او ډنمارک تر اوسه د ترکیې د دې اقدام په حق له تبصره نه ده کړې، خو جرمني ویلي دي چې د خپلو اتباعو د بیرته ستنېدو نه انکار نه کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرو 4 ورځو راهیسې شدیده واوره شوې ده. په ډیرو ساحو کې سړکونه بند شوي دي، تګ راتګ بند دی او حتی برق قطع شوی. د کشمیر په مرکزی ښار سرینګر کې د یکشنبې په ورځ خلکو ویل د 3 ورځو راهیسې برق نه لري او د بدیل لارې چې تیلي برق دی تیل په ختمېدو دي. محلي مطبوعاتو نن ویلي دي چې د دې درې په ځینو مهمو ځایونو او روغتونونو کې برق فعال کړل شوی دی، خو شمالي څنډې یې بې برق دي. د هند په شمال کې د جمو او کشمیر یوازې سیمه ده چې ډېره واوره پکې وریږي او ګڼ شمېر سیلانیان ورته ورځي، خو د سوړ ژمي له امله محلي خلک تل د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو جرګې سره له دې ورنۍ نه په علني غونډو کې د واک نه د جمهور رئیس ټرمپ د لری کولو لپاره تحقیقات مخې ته بیايي. دیموکراتان او جمهور غوښتونکي د روان بهیر په حق له ژور اختلافات لري. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
په روانه اونۍ کې د ولسمشر د ځل کولو تحقیقات لا بندو دروازو څخه وځي او په علني مجالسو کې تعقیبیږي. لومړنۍ استماعي غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. لسو اونیو را په دې خوا جمهوري غوښتونکي دیموکراتان په مخفي فعالیتونو تورنوي. جمهوري غوښتونکي او حتی هغه کسان چې ګمان کوي د ولسمشر کړنه مناسبه نه وه هم له ټرمپ نه دفاع کوي، خو دیموکراتان له دې سره موافق نه دي. دا ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي عامل د جولای په 15 نیټه د ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ هغه تلیفوني مکالمه وه چې په ترڅ کې ولسمشر د 2020 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو د دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د زیان رسوونکو تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
او دا هم پاتې خبرونه. نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي او د حکومت ډېرې ادارې رخصت دي. په دې خاطر نن په نیویارک کې تقریبا 15,000 خلک راغونډیږي او د پخوانیو پوځیانو د ورځې په ویاړ په رسمي گزارش کې ګډون کوي. په دې کسانو کې به پخواني متقاعد او اوسني پوځیان او د مارش د موسیقۍ ډلې ورسره وي. په دې مراسمو کې هر کال د امریکا جمهور رئیس بلل کیږي او سږ کال هم جمهور رئیس ټرمپ ته دا بلنه منلې ده او د مراسمو په پرانستلو کې به ګډون کوي او د ګلانو ګډۍ بګدي.
امریکایي عسکر د یکشنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کې د غزمې په حال کې لیدل شوی دی. د عراق کوردی تلویزیون ویډیوګانې خبرې کړې دي چې خي امریکایي پرسونل او د مرمۍ ضد نظامی موټرونه روانو. دا د امریکا نوې پوځي قطعه ده چې د سوریې ختیځ ته لیږلې ده. د اکتوبر په 9 چې کله ترکیه د سوریې په شمال ختیځ سیمو حمله وکړه، امریکا خپل ځینې قواوې لسیمنه وایستلې.
او وروسته خبر ده چې د رومانیا د جمهوري ریاست په پرونی انتخاباتو کې جمهور رئیس کلاوس لوهانس په لومړی پړاو کې کامیاب شوی دی، خو د خبرو شوو معلوماتو نه څرګندیږي چې ډېر امکان شته د سیاسي رقیب سوشل ډیموکرات ګوند د مشرې او پخوانی صدر اعظم وایروکا دنسیله سره د نومبر په 24مه دویم پړاو سیالۍ ته ووزي. د انتخاباتي ادارې د معلوماتو په اساس چې ګمان کېږي نن سهار ابتدایي نتایج اعلان شي، څرګندېږي چې 80% له ملک نه بهر خلکو رای ورکړی دي چې مجموعاً 6600 رای کېږي، خو دا رای به په نهایي رایو کې ونه شمارل شي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د وسلوالو قواوو لوی درستیز د یکشنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو په موجودیت او د دهشتګرۍ په ضد د هغوی په رول خبرې کړې دي. جنرال مارک ملي ویلي دي امریکایي قواوې به 100 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملي د یک شنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون په خبرونه کې له متحده ایالاتو څخه د باندې د امریکایي عسکرو په موجودیت او د ترهګرۍ په ضد د هغوی په رول خبرې وکړې. جنرال ملي وړاندوینه وکړه چې امریکایي ځواکونه چې 18 کاله کېږي په افغانستان کې دېره دي، 2 کاله نور به هم هلته پاتې شي.
موږ افغانستان ته د دې لپاره ولاړو چې هغه هیواد بیا د ترهګرو ځاله نه شي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. دا ماموریت لا بشپړ شوی نه دی، او د دغه ماموریت د بری لپاره افغان حکومت او د افغانستان ځواکونه باید د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي او پرې نږدي چې ترهګر یې له هیواد څخه پر نورو هیوادونو او په خاص ډول پر متحده ایالاتونو برید وکړي.
جنرال ملي مشخصا ونه ویل چې په افغانستان کې به ځواکونه څو کاله نور وي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په حالاتو او شرایطو او له طالبانو سره د سولې په خبرو پورې تړلی دي. د افغانستان حکومت د جنرال ملي د خبرو په غبرګون کې ویلي چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو همکاریو ته اړتیا لري.
فقط در بخش هوایی نیروهای حمایت قاطع یا نیروهای ایالات متحده امریکا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اجرای عملیات ها همکاری میکنند، و در بخش آموزش و مشوره‌دهی بیشتر نیروهای ایالات متحده امریکا یا نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا مصروف ادامه ماموریتشان در افغانستان هستند.
تر دې مخکې ولسمشر ترامپ ویلی و چې امریکایي ځواکونه به له بهرنیو هیوادونو څخه وباسي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم کړې وه، او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په تدریجي ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم شوې وه.
ترهګري یوه نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لار کې د ګډې او همغږي مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نورې مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو.
امریکا له تیرو شاوخوا 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې ځواکونه لري چې د ترهګرۍ په ضد د افغان حکومت سره مرسته کوي. په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې، او په دغې مودې کې شاوخوا 2400 امریکایي ځواکونه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د داعش د ډلې هسته ماته شوې ده، او لسمه دی رئیس دوی وایي چې په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات ادامه لري. بلخوا د ملي دفاع وزارت نن د افغانستان د هوایی ځواک سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې موثرې بللې دي. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
داعش هغه ډله چې افغان امنیتي ځواکونه وایي اوس یې هسته ماته شوې ده. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل د داعش ډله په افغانستان کې نوره ماته شوې، خو افغان امنیتي ادارې لا هم وایي چې دا ډله له 3000 زیات جنګیالي لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دریو ولایتونو کې اوس د داعش د ډلې په خلاف عملیاتونه روان دي.
د داعش د قوت هسته په افغانستان کې له منځه تللې، په کوم ولایت کې چې لا هم الته ځینی غړي پاتې دي لکه په ننګرهار کې لکه په کونړ کې لکه په جوزجان کې دقیقا تاسو ویل چې لکه فاریاب کې هلته زموږ عملیات پیل شوي دي د دغې ترسي یو وحشي ګرو د ځپلو په موخه.
په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت هم د خپلو ژمنیو عملیاتونو یادونه کوي او وایي چې د ترهګرو ډلې به تر هدفي حملو لاندې ونیسي. دفاع وزارت د سیګار د راپور په اړه چې ویلي دي امریکا له 2010 کال نه تر 2019 کال پورې له افغان هوایي ځواک سره 5.9 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، وایي چې د امریکا دا مرستې موثرې وي. سیګار دا هم ویلي چې امریکا په 2019 کال کې افغان هوایي ځواک ته 295 میلیونه ډالر جلا کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دا مرستې مهمې دي.
کمک های ایالات متحده امریکا، کمک های مالی
افغان هوایی ځواک سره د امریکا مالی مرستې مهمی او حیاتی دي. دا مرستې موثرې وي. دفاع وزارت د امریکا له مرستو منندوی دي او دا چې دا مرستې به دوام کوي هرکلی یې کوي.
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې افغانستان لا تر اوسه پورې هم مناسب هوایی ځواک نه لري.
دې ته سره هوایی ځواک نه وایي، دا اسه د خلکو دوکه کول دي. پیسې چې ورکړي هغه ټول په جیبونو کې لوېدلي یا دوی ولي. اوس که دی وایي چې زه خپل دغه کموم مصارف په هوایي قوتونو باندې کموم، اصلا هېڅ تاثیر نه کوي. موږ هوایي ځواک نه لرو، که دی کم کړ شي دی که زیات کړی. هغه وخت چې دوی موږ ته F-16 راکړې وای، هغه وخت چې موږ ته دوی F-15 راکړې وای، هغه وخت چې دوی موږ ته لوري شکاري او شکاري بمبار تیاری راکړي، بیا نو دا خبره وه چې موږ هوایي ځواک درلو. دوست خو نه لرو.
افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د داعش د ډلې د ځپلو وایي چې دې ډلې په ځینو ولایتونو په تیره بیا په کابل ښار کې یو لړ خونړي بریدونه کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. د امریکا د استازو د مجلس استخباراتو جرګه سر له دې هفتې نه په علني غونډو کې د قدرت نه د جمهور رئیس ټرمپ د لری کولو لپاره تحقیقات مخې ته بیایي. دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د روان بهیر په حقله ژور اختلافات لري. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست رپورټ لولي.
پدې اونۍ کې د ولسمشر د ازل کولو تحقیقات له بندو دروازو څخه وځي او په علني مجالسو کې تعقیبی. لومړنۍ استعمای غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي.
د زه د علني کېدو پروا نه کوم، په کار د علني وي. هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې دومره شفافیت او رونوالی ولري. دا په لوړه کچه یوه دسیسه ده او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
لڅو اونۍ را پدې خو جمهوریت غوښتونکي دیموکراتان په مخفي فعالیتونو تورنوي.
موږ له دې ټولو ډېر ستړي شوي یو. اوس موږ پر یوه بل چیغې وهو او غږ پورته کوو. که دا بهیر عام او شفاف وای نو د امریکا عام ولس به پوهېدو چې څه تېرېږي.
جمهوریت غوښتونکي او حتی هغه کسان چې ګمان کوي د ولسمشر کړنه مناسبه نه وه هم له ټرمپ نه دفاع کوي.
دا د یوه ولسمشر لپاره مناسبه نه ده چې له یوه بهرني رهبر څخه وغواړي چې د یو سیاسي سیال په برخه کې تحقیقات وکړي. ګمان کوم چې دا نامناسب و. ګمان نه کوم چې دا د عزل یا وظیفې نه د ګوښه کولو وړ وي.
خو دیموکراتان له دې سره موافق نه دي.
ولسمشر قانون مات کړی. هغه د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او بیا یې له هغه نه پر خپل سیال د تحقیقاتو مطالبه وکړله. دا د رشوت اخیستنې یوه قوي قضیه ده.
د ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي لامل د جولای په 15مه نیټه د ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ ټلیفوني مکالمه وه. ولسمشر ټرمپ د اعتراض کې د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه پر زوی هانټر بایدن د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنوریدونکو، سیګار ویلی دی چې د افغانستان په امنیتي قواو کې د خزو تعداد زیات شوی دی. د افغانستان حکومت زیاتوي چې هڅه کوي په نظام کې د خزو ګډون تر دې هم پراخ شي. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړي.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې سیګار راپور ورکوي چې په افغان امنیتي لیکو کې د خزو ونډه له 1500 تنو څخه 6315 تنو ته زیاته شوې ده. د دغې ادارې په درې میاشتني راپور کې راغلي چې د یادو شمیرو پر اساس د روان کال د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې د 2013 کال ورته وخت سره په مقایسه په امنیتي ځواکونو کې د ښځو ګډون 1900 تنو ته لوړ شوی دی. د سیګار دغه راپور وایي چې 4301 ښځې د پولیسو، 2024 ښځې بیا د اردو پولیکو کې فعالیت لري. همدارنګه 1015 ښځې د ملي اردو په ځانګړو قطعو، 40 د پولیسو په ځانګړو قطعو او 110 نورې بیا په هوایي ځواک کې فعالیت لري. د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امان امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې د ملي اردو په لیکو کې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي.
ریاست جندر تلاش میکنه تا بیشتر دخترها و زنان تشویق و ترغیب کنه.
زمونږ د جندر ریاست هڅه کوي چې ښځې وهڅوي ترڅو د ملي اردو ځواکونو ته راشي. موږ ورته ډېر فرصتونه برابرو. دوی کولی شي بې له کومې اندېښنې او ستونزې د ملي اردو په چارچوکاټ کې خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي. موږ پراخه پلانونه لرو ترڅو راتلونکي کال پورې په ملي اردو کې د ښځو ونډه زیاته کړو.
یا تعداد زنها در چارچوب اردوی ملی افغانستان بیشتر از امروز خواهد شد.
یو شمېر هغه ښځې چې په امنیتي ځواکونو کې په کار بوختې دي وایي چې لا هم د ټولنې نظر د هغو ښځو پر وړاندې نه دی مثبت کومې چې په ملي اردو یا پولیسو کې دندې لري. برید ملی ګلالۍ په دې اړه امریکا غږ ته وویل: مثلا د برید ملی تر کچه چې رسېدلی یم، تر دا مهاله مې هدف دا دی چې لکه جنرال خاټول یا له هغې پورته یو مقام لاسته راوړم او خپل هیواد ته د سولې راوستو لپاره مخ پر وړاندې لاړه شم. افغان حکومت ویلي و چې په دولتي بنسټونو کې باید د ښځو ونډه لږ تر لږه تر 30% پورې ورسیږي، خو په امنیتي بنسټونو کې لا هم دغه شمېر ګډون نه تر سترګو کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د نورستان خلک وایي چې په پاکستانی مدرسو کې د دوی د ځوانانو زده کړې د دې سبب کیږي چې د افغانستان په هکله ذهنیتونه خراب شي. دوی وایي حکومت باید په نورستان کې د دینی مدرسو انکشاف ته پام وکړي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
نورستانیان وایي تیر واتلس کلونو کې په حکومتي کچه دینی مدرسو ته پام نه دی شوی. اکثر ځوانانې د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته ځي چې د افغانستان په وړاندې د ذهنیت د بدلېدو هڅې کیږي. دوی وایي که په خپل ولایت کې دینی مدرسې ډېرې او ودانۍ آبادې شي نو دغه ستونزه واریدلی شي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله:
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش کې توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیا کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دوی وایي د پاکستان په دینی مدرسو کې د ځوانانو زده کړې د دې لامل کیږي چې آن د خپل حکومت او خلکو په ضد وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم شل دېرش هلکان پاکستان کې دي.
نور هیوادونو کې چې مونږ زده کړې او خدمتدارۍ ښکارینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د هغوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی دپاره هم کار کوي. مونږ ته
چې هغوی هغه ځای نه تربیه شي، دلته مونږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد دی، ځکه هغوی په روحیه، هغوی په هغه اداره، هغوی په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد ورته داسې ښکاري لکه یو بیګانه.
د نورستان چارواکي منی چې د دینی مدرسو ودې ته ډیر پام نه دی کړی. د پوهنې رئیس محمد امین حماد وایي هڅه کوي چې دینی مدرسو ته د ودانیو جوړولو او نور ستونزو د اواري لپاره اقدامات وکړي.
نولس مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې در فازه لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاثیر د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارسو کې د 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا دوه درې جنکیان دي او نور باقي متبقي شي الکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې شي زیات کی.
هغه وایي په دې لوګي امکاناتو هم پاکستانی مدرسو ته د ځوانانو د تګ مخنی ولیده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي ډیر زر به د دینی مدرسو لپاره د ودانیو په جوړولو او نور ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د تیرې یوې هفتې راهیسې په هلمند کې د برېښنا د تعرفې د بیې د لوړوالي له کبله خلکو اعتراض کړی دی او د هلمند د برېښنا د شرکت دروازه یې تړلې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی.
د هلمند په مرکز لشګاکی د برېښنا د لوړو تعرفو په خبرګون کې د ځای اوسیدونکو تر اعتراض ورسته د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس په کندهار کې د جنوب زون له اوسیدونکو سره په خبرو کې ویل چې لوی ستونزه د برېښنا پوره وړو جوړه کړي. د زیاته کړه چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د برېښنا شرکت 1 میلیارد افغانۍ نه دی تاویل شوی. د زیاته کړه چې د برېښنا شرکت د یوې تجارتي ادارې په توګه له خپلو پروشاتو څخه د برېښنا د تولید مصارفات پوره کوي.
1.5 میلیون افغانۍ قرضدار دی. دې کې د فابریکات 1.5 میلیون افغانۍ دی. رهایشي طرف نه تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ رهایشي دی. متاسفانه د خپل د کندهار او د هلمند تقریبا موږ قرضداران چې د هلمند 1.8 میلیون افغانۍ د هلمند کې قرضدار دی. جناب رئیس، تاسو تقریبا 1 میلیارد افغانۍ دی. هر څنګه چې پیسې د تعرفې تاسو جمع زیات کو همدومره توسعه او انکشاف دغه ولایت ته ورکوم.
د افغانستان د برېښنا شرکت د محل په کندهار او هلمند ولایتونو کې د استوګنې پر کورونو باندې 1 کیلووات برېښنا په 5 کټګوریو کې له 1 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 4.6, 8 او 15 افغانیو پورې پلوري. د هلمند د مرکز لشکره اوسیدونکو د برق د لوړې تعرفې له کبله له تیرې اونۍ راهیسې د اعتراض په ډول لاریونونه پیل کړي. د هلمند د برېښنا شرکت دروازه یې تړلې او له برېښنا شرکت څخه د تعرفې د چچېدو غوښتنه کوي.
یوه میاشت یو سړی 5 کیلووات برق مصرف کړی خو دوی 40 دی کې، بله میاشت 80 دی کلی وي نو دوی 600 دی کې، چې دا په موږ باندې یو بوج او زور او دغه چې پر نور ملا ماتوي.
هغه مور بالا پرېږده من زیروه من م پازابوه و دغه سولانه مظاهره چې مراسل وجهت مدرو چې تنه شو دی جنجوړه.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د هلمند او کندهار ولایتونو د ولایتي چارواکو د ولایتي شوراګانو له غړو او د دواړو ولایتونو له اوسیدونکو سره په یو ګډه غونډه کې وویل چې د اعتراض کوونکو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. خو د اصولو له مخې برېښنا شرکت د یوې تجارتي ادارې په توګه برېښنا رانیسي او بیا پر مصرف کوونکو پلوري.
از برق وارداتی اخلمه شپږ یو افغانۍ زیات ورسره واخلمه 10 افغانۍ، لیکن پارکای سنتي خصوم شپږ نیم افغانۍ باندې خلک چې غریب دی 200 کیلووات پورې 2.5 افغانۍ باندې خرڅومه تاوان کومه، لیکن هغه خلک چې خپله 2000 کیلووات نه برق مصرف یا هغه غریب نه دی نو هغه خو باید مجبور دی چې خپل هغه لیست هغه سیزونه ورکي هغه سره امکانات دي. همدا کس همدا ځوان چې اوس مظاهره کوي هلمند ته ماته مسیج کړی، لیکن هدف دی کاشکې د طرفې وي خبره د طرفې کوي، لیکن وروسته ماته زنګون راځي ماته مسیج راکي احمد خان اخواکه محمود خان اخوا در رئیس نه غواړم در رئیس نه غواړم.
په جنوب کې د کجکی د برېښنا بند د برق د تولید تر ټولو لویه سرچینه بلل کیږي چې نږدې 50 میگاواټه برېښنا تولیدوي. خو له دې جملې څخه 12 میگاواټه کندهار ښار او 9 میگاواټه یې هم لشرګا ښار ته ورکول کیږي او 95 میگاواټه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې کارول کیږي چې عاید یې هم هغوی ترلاسه کوي. بلې خواته د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي چې له کابل څخه کندهار ته د برېښنا د وارداتي پروژې کار په سلو کې 80% بشپړ شوی او هڅه کوي چې په ټاکلي وخت یې پاتې کارونه هم بشپړ شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI رئیس جنرال فیض محمد نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سرکار حمدالله محب سره کتلې دي. په خوست کې 15 پولیس د ماین په 14 کې وژل شوي. د متحده ایالاتو د پوځ لوړ رتبه جنرال مارک میلی وایي امریکایي قواوې به 2 کرنور هم په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو بل کاندید حکمتیار هم وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو 4 فیصدو کې رای جالي دي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال کې په طبي غازو د برېښنا د تولید فابریکه فعاله شوه. د برتانی د پوځ یو پخوانی سیمن صاحب چې په سوریا کې یې د سپینو خولیو خیریه ټولنه جوړه کړې وه نن سهار وختي مړی د ترکیې د استنبول په ښار کې پیدا شو. د اروپایي اتحادې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په دې غور وکړ چې د ایران د یورانیمو د غنی کولو د پروسې بیا پیلېدو وروسته څنګه دغه هیواد سره شوې اتمي موافقه په خپل حال وساتي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د 13 ورځو راهیسې شدیده واوره شوې. د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو جرګهګۍ سر له دې ونۍ نه په علني غونډو کې د ولسمشر د ازل کولو تحقیقات پر مخ بیایي او نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي او د حکومت ډېرې ادارې رخصت دي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غا خبرونه ادامه لري. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.